دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
دا خبرونو لوستن کې سید سلیمان شاه د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت لا تر اوسه د قیدیانو د آزادولو لپاره د طالبانو یو نوی وړاندیز ته رسمن ځواب نه دی ورکړی خو په کابل کې یو حکومتي مقام نن د جمعې په ورځ د زمري ریاست په درېمه امریکا غږ ته وویل چې د حکومت دریځ نه دی بدل شوی په دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وایان سهیل شاهین حکومت ته د لوی اختر نه مخکې د ټولو قیدیانو د آزادولو وړاندیز کړی و شاهین په ټویټر کې نن د جمعې په ورځ ولیکل چې اسلامي امارات چمتو دی د حکومت باقی پاتې ټول قیدیان آزاد کړي خو په دې شرط چې حکومت هم د طالبانو باقی پاتې ټول هغه قیدیان آزاد کړي چې لیست یې حکومتي چارواکو ته ورسپارلی او بیا به بین الافغاني مذاکرات هم پیل شي تر دې دمه حکومت د طالبانو د 15,000 قیدیانو له جملې نه 3,398 قیدیان آزاد کړي دي طالبانو د څه کم شپږ سوه نورو قیدیانو د خوشي کولو غوښتنه کړې او د حکومت د زرو قیدیانو د جملې نه تر اوسه پورې 1,168 تنه آزاد کړي دي په عین وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا وینما د لوی اختر د رارسېدو په مناسبت د افغانستان په جنگ کې ښکېلو خواو ته خواست کړی دی چې د اختر په شپو ورځو کې له جنگ او جګړې نه لاس واخلي په بیانیه کې د دغه دفتر د رئیس میرمن دیبورا لوینز له قوله ویل شوی چې د جنگ او درول به په افغانستان کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل کېدو لپاره لاره اواره کړي د قندهار د ولایت ولسی خلک په دغه ولایت کې په دې وروستیو او شپو ورځو کې د بیامنیتۍ او نامنۍ د پیښو د زیاتېدو په وجه اندېښمن شوي له بلې خوا په سیمه کې زمون خبریال په خپل ریپورت کې وایي چې تیره شپه د دغه ولایت د معروف په ولسوالۍ کې د طالبانو حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې دواړو خواو ته ځاني تلفات اوښتي دي د قندهار د پولیسو وان جمال بارکزی امریکا غږ ته ویل چې د حکومتي ځواکونو په هوایي حملو کې ویش طالبان وژل شوي دي او د طالبانو په حملو کې دوه پولیسان وژل شوي او شپږ تنه نور زخمیان شوي دي خو طالبان لا په سمدستي ډول د حکومتي وایندې دا په اړه تبصره نه ده کړې دا امریکا غږ واشنگتن دی تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ په تیرو شپږو میاشتو کې له خارج نه 400,000 افغانان بیرته خپل هیواد ته راستانه شوي دي چې له دې جملې نه 18,000 کسان له پاکستان نه زر له ترکیې نه او باقي پاتې له ایران نه راستانه شوي دي د مهاجرت د نړیوال سازمان یا IOM د ریپورت له مخې په داسې حال کې چې پاکستانی چارواکو د افغان مهاجرینو په مخه خپل ټوله سرحدي لارې تړلې دي ایران د هرات او نیمروز سرحدي لارې خلاصې پرېښي دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وا چې په تیرو 40 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا د کوینونس اوبای ویروس شپېته تازه پیښې ثبت شوې دي ثبت شو مثبتو پیښو شمېر 15,983 ته رسیدلې ده 2,015 کسان په دغه موزي ویروس باندې د اخته کېدو له امله مړه شوي دي په افغانستان کې نړیوالو خیریه مؤسساتو ویل دي چې یو شمېر زیات روغتیایي کارکوونکي هم د لازمو حفاظتي وسایلو د نه موجودیت او د کار د نامساعدو شرایطو په سبب په دې موزي ویروس باندې اخته شوي دي او یو شمېر یې مړه شوي دي په عین وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان رپورټ ورکوي چې د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې نن د جمعې د ورځې پورې د کورونا د کوینونس په وبایي ناروغۍ باندې د اخته شوو ناروغانو شمېر 15,015,150 لوړ شوی دی او د مړو شمېر هم 6,3,390 ته رسیدلی دی دا واشنگتن دی د امریکا د هوایی قواو یوه F-15 جټ الوتکه د پنجشنبې په ورځ د سوریې د هوایی قلمرو له پاسه یوې ایراني مسافروونکې الوتکې له مخې نه په نږدې مسافه کې تیره شوې د رویټرز خبری اژانس د امریکایي مامورانو له قوله د پنجشنبې په ماښام رپورټ ورکړ چې د امریکا د هوایی قواو د F-15 ډوله جټ الوتکه د سوریې د اتنف د پوځي چوڼۍ سره نږدې د یو عادي پرواز په حال کې وه چې د ایران د ماهان د هوایي شرکت یوه مسافروونکې الوتکې د زرو مترو په مسافه کې له مخې نه تېره شوه د دینمخ کې د ایران د آی آر آی بی خبری اجنس ریپورت ورکړو دوو امریکایي جټ الوتکو د سوریې د فضایي قلمرو د پاسه د ماهان د هوایي شرکت د مسافرونکو الوتکې سره نږدې اکتشافي پروازونه وکړل، خو ایرانی پیلوټ د خپل الوتکې ارتفاع لوړه کړه. څو تنه مسافرین په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي. اسرائیل او د امریکا متحده ایالاتو د ماهان هوایي شرکت سوریه ته له ایران نه د شیعه ملیشو او وسلو مهماتو په انتقالولو باندې تورن کړو. د امریکا متحده ایالاتو د ماهان په هوایي شرکت باندې په 2011 میلادي کال کې بندیزونه ولګول. امریکایي چارواکي وایي چې د ماهان د هوایي شرکت الوتکه د ایران د پاسداران انقلاب لپاره کار کوي. په داسې حال کې چې د ایران یو مرافع محکمې د ارشم رضایی په نوم د حکومت د یو سیاسي مخالف د 2 کالو د بند سزا توثیق کړې، خو نوموړي د امریکا غږ فارسي سرویس سره په مرکه کې ویل چې چارواکو په هغه باندې داسې غلط الزامونه لګولي چې مدافع وکیل هم له دفاع کول نه عجز و. هغه وویل چې له ما سره انصاف نه دی شوی. د ایران چارواکو په نوموړي باندې د حکومت په ضد د خلکو د راپاڅولو جرم لګولی و. د امریکا د عدلیې د وزارت عمومي مفتش د پنجشنبې په ماښام اعلان وکړ چې د اوریګن د ایالت په مرکز پورتلند او د واشنگتن ډي سي په ښار کې د پولیسو په ضد د مظاهرو په دوران کې د فدرالي حکومت د مصالحو ځواکونه د مظاهره چیانو د ځپلو لپاره د کار اخیستلو په اړه تحقیقات کوي. عامو خلکو او د کانګرس د ډیموکرات ګوند سرکرده غړو ژور اندېښنه څرګنده کړې وه او د تحقیقات غوښتنه کړې. د کانګرس مشرانو د عدلیې د وزارت او د کورنۍ امنیت د وزارت عمومي مفتشان ته په دې اړه ځانګړي لیکونه استولي وو. له بلې خوا د پورتلند په ښار کې د پنجشنبې په ورځ د فدرالي حکومت ځواکونو د احتجاجي مظاهرو په دوران کې پر هغو کسانو باندې اوښکې بهاونکي ګاز استعمال کړ چې د دغه ښار د کاروال ټډویل سره یو ځای د اعتراض په توګه د ښاري محکمو د ودانۍ مخې ته درېدلي وو. له بلې خوا د نیویارک ټایمز رسپانډي ریپورت ورکړی ده چې د ټرمپ ادارې د واشنگتن د ایالت مرکز سیاتل ته هم د سرحدي ځواکونو د قوې د اسولو پریکړه کړې. د همبورګ د ښاري وی جنایي محکمې د نازی آلمان د حکومت په زمانه کې یو 93 کلن مجرم ته د دویم نړیوال جنگ په وخت 15,202 یهودیانو په قتل کې د مرستې په جرم د 2 کالو د بند سزا واوروله. مجرم چې په یو ویلچیر کې محکمې ته راوستل شوی د قاضي لخوا د فیصلې د اورېدو په وخت مخ په یو کاغذ باندې پټ کړی و. د ترکیې حکومت د پنجشنبې په ورځ د استانبول د آیا صوفیا د جماعت لپاره 3 دولتي پیش امامان او 5 مؤذنان وټاکل. د ترکیې حکومت د آیا صوفیا تاریخي کلیسا چې د کمال اتا ترک په زمانه کې له جماعت نه په یو موزیم باندې بدله شوې وه بیرته په جماعت باندې بدله کړه. د چهارشنبې په ورځ جمهور رئیس رجب طیب اردوان ورغه او د صلحو خلکو په ملتیا هلته لمونځ ادا کړ. ښاغلی اردوان د جولای په 10 فرمان صادر کړو او د آیا صوفیا کلیسای چې 1500 کاله پخوا جوړه شوې بیرته جماعت وګرځاو. د ترکیې محکمې د کمال اتاتورک د حکومت د زمانه پریکړه غیر قانوني اعلان کړې وه. آیا صوفیا چې د ختیځ رومیانو د ارتودکس فرقې ستره کلیسا ګڼل کې دا کنټرولې ترکانو ته د استانبول د سقوط نه وروسته په لاس ورغې. مسکو، واتیکان، واشنگتن او پاریس او د نړۍ یو شمېر نورو لیدوزو قدرتونو د ښاغلي اردوان د پریکړې غندنه کړې. په عین وخت کې د الجزیرې تلویزیون د پنجشنبې په شپه ریپورت ورکړ چې د فرانسې جمهور رئیس امانیول ماکرون د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ته په ختیځ مدیترانه کې د سمندري تمریناتو د اجرا کولو په خلاف خبرداري ورکړې. ښاغلي اردوان لا تر اوسه پورې د ماکرون د دغه خبرداري په جواب کې څه نه دی ویلي. او د امریکا د کالیفورنیا ایالت د ډیویس دولتي پوهنتون چې په ټوله امریکا کې د 4 کلنې دورې غټه تعلیمي اداره ګڼل کیږي، د بورډ غړو او متصدیانو یې پریکړه وکړه چې د فراغت لپاره باید هر شاګرد یا شاګرده حتماً د ټولنیز عدالت او د قومونو د پیژندنې رشته مطالعه کړي. د ای پی خبری اژانس وایي چې په 13 کلونو کې د دغه پوهنتون په تعلیمي نصاب کې دا تر ټولو غټ او مهم بدلون ګڼل کیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. قدر من اوریدونکو دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په افغانستان کې د جمعې په ورځ د کورونا د وایروس شپېته نوي پیښې ثبت شوې دي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د کورونا د وایروس د وبا د یوې بلې څپې د خپرېدو احتمال شته او دغه وزارت ورته له مخکې ترتیبات نیولی دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
د عامې روغتیا وزارت د جمعې په ورځ د افغانستان په دیارلس ولایتونو کې د کورونا د وایرس د شپېته نوو مثبتو پیښو ثبت خبر ورکړ چې ورسره په دغه هیواد کې پر دغې ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمېر نږدې شپږ دېرش زرو ته رسېدلی دی. د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وایي چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو د معنی د مثبتو پیښو پایلې نږدې نیمۍ ته کمې شوي. ښاغلي عثماني وویل د مثبتو پیښو واقعي له هغو کسانو څخه چې نمونې یا سمپل اخیستل کېږي د کمېدو په حال کې چې دا یوه نیمه میاشت یا دوه میاشتې وړاندې د پنځوس او شپېتو فیصدو ترمنځ وو، اوس دا اندازه د شلو او دېرشو فیصدو ترمنځ د نوسان په حالت ده. ډاکټر احمد جواد عثماني په افغانستان کې د کورونا د وایرس د دوهمې څپې احتمال رد نه کړ او وویل چې دا تر ډېره د خلکو چلند پورې اړه لري. که خلک د عامې روغتیا وزارت سپارښتنې مراعت نه کړي نو د دوهمې څپې احتمالات ډېر شته دي.
ما آمادګۍ خود از امیال گرفتیم.
ښاغلي عثماني وویل موږ له وړاندې خپل چمتووالی نیولی دی، نه یوازې د کابل د کورونا د وایرس د درملنې په دوه روغتون بلکه د کابل نور روغتونونه مو هم چمتو کړي دي. د ولسوالۍ او ولایتونو او زونونو په کچه روغتونونه دي چې چمتو کوو چې پنځه سوه د مصنوعي تنفس دستګاګانې چې چمتو شوي او نور وسایل چې په تحویل خانو کې شته دي د ملي او بین المللي موسسو په مرسته هڅه کوو د کورونا وایرس سره د مقابلې لپاره یې چمتو
کړو.
خو د عامې روغتیا وزارت د سرپرست احمد جواد عثماني د کورونا د دوهمې څپې سره د مقابلې لپاره د چمتووالي په هکله د دغو څرګندونو په خلاف د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د کورونا د وایرس په اړه د افغانستان د په باب د پنجشنبه د ورځې په راپور کې په دغه هیواد کې د کورونا د وایرس په وړاندې په روغتونونو کې یو شمېر نیمګړتیا یادونه کړې او ویلي دي چې روغتونونه لا هم د کورونا د وایرس د ناروغانو د درملنې په برخه کې د ظرفیت د ستونزې سره مخ دي. اوچاوي طبي پرسونل د روغتیا کارکوونکو محافظتي وسایلو د کورونا ناروغانو د معینې د موادو کمبود او روغتیایي موادو کمبود د ستونزو ترڅنګ د کورونا وایرس ناروغانو درملنې لپاره د روزل شوو طبي کارکوونکو ستونزه هم د پخوا په څېر په روغتونونو کې شته دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د معنی لپاره د لابراتوارونو شمېر زیاتوالي او د روزل شوو روغتیایي کارکوونکو شمېر زیاتوالي ته په عاجل ډول اړتیا لیدل کېږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. امنیتي مقامات وایي چې په کندهار کې تیر شپه د جګړې په مهال پولیسو او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. پېښه د ډیورنډ فرضي کرښې ته نږدې د معروف په ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د بلې خوا د کندهار اوسیدونکي د امنیتي پیښو له زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې تازه ناامنیو د عامو خلکو پر ژوند بد اغیزه کړې ده. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري.
په کندهار کې د نامنیو په دوام امنیتي چارواکي وایي چې د معروف ولسوالۍ پر توغړې سیمه یې د وسلوالو لوی برید پر شاتم بولې، خو مني چې په جګړه کې اته پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کندهار د پولیسو ویاند څارمن جمال برګزی وایي چې په جګړه او هوایي بریدونو کې اووه ویشت وسلوال طالبان وژل شوي او یولس تنه نور یې ټپیان دي. نوموړی په اړه داسې وایي:
تېره شپه وسلوالو د کندهار معروف ولسوالۍ د توغړې پر قرارګاه باندې ډله ییزه حمله ترسره کړې وه. چلته پولیسو مقاومت کړی و. دوی ته یې غاښ ماتوونکی جواب ورکړی دی چې اووه نفره د دې څه پولیسو ویشتلي وژلي دي او یولس یې نور زخمیان کړي دي. په همدغه حمله کې زموږ دوه زړور سرتیري په شهادت رسېدلي دي او شپږ نور ټپیان شوي دي. د دې څخه وروسته امریکایي ځواکونه ورغلي، هلته هوایي برید هم ترسره کړی دی چې د دوی د شل تنه په هوایي برید کې وژل شوي دي.
که څه هم امنیتي مقامات وایي چې هوایي بریدونه نړیوالو قواوو کړي، خو خپل بهرنیو ځواکونو په دې باب کومه تبصره نه ده کړې. معروف ولسوالۍ د کندهار له ناامنه ولسوالیو څخه ده چې مرکز د حکومتي قواوو په لاس کې دي او په پاتې نورو سیمو کې وسلوال طالبان پراخ حضور لري. دغه راز معروف ولسوالۍ د ډیورنډ فرضي کرښې او د کندهار ترڅنګ د زابل او ځینو نورو جنوبي ولایتونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو د تګ راتګ مهمه عبوري او اکمالتي لار هم بلل کېږي. خپله وسلوالو طالبانو د معروف ولسوالۍ د جګړې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. په ورته وخت کې په کندهار او د جنوب نور ولایتونو کې ولسی خلک د جګړې لزیاتوالي او د نامنوی لنوي سپې څخه اندیشمن دي او وایي چې ملکی مرجوب له هم د جګړې لزیاتوالي سره ډیر سوي ده.
کوم امنیت خو درمه ښه شو اوس امنیت خراب شو دي نو غوښتنه خو دا ده چې موږ امنیت غواړو او پدې چې باید امنیت راشي ځکه هر څه په امنیت پورې اړه لري که تعلیم وي که اقتصاد وي که پرمختګ هر څه په تعلیم پورې په امنیت پورې اړه لري که امنیت نه وي نو څه کېدلای نو د لوړ چارواکو سم دا غوښتنه چې د امنیت په څنګه کار وکړي.
د کندهار ښار اوسیدونکو وایي چې د جګړې له شدت سره د ناامن سیمو اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښولو ته اړ شوي دي. د غراس په جنوبي ولایتونو کې د لوی لارو پر سر نوی امنیتي ګواښونه هم د عامو خلکو د تګ راتګ پر وړاندې جدي ستونزه بلل کیږي. ولسی خلک له امنیتي ادارو څخه غواړي چې د لوی لارو د امنیت په چنګښت کې له اغیزمنو لارو چارو څخه کار واخلي.
ورځ تر بلې حالات خرابېږي. باید موږ د چارواکو سره د اردو سره ملي پولیسو سره دا غوښتنه ده چې امنیت ټینګ کړي او خلک هم باید همکاري وکړي سره د امنیت په
په جنوبي ولایتونو کې د تاریخوالي د پیښو زیاتوالي ته په خبرګون کې تیر اونۍ لسګونو ولسم شرانو په اعتراضیه غونډه کې د جګړې لشکې لوغاړو څخه وغوښتل چې د بین الافغان مذاکراتو د پیل لپاره دی جګړه ودروي. عزیز الله پوپل، امریکا جغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه موږ د خبرونه اوري. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران څخه نږدې 400,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. نور تفصیل د لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له ایران، پاکستان او ترکیه څخه څه باندې 400,000 افغان کډوال ستانه شوی دی. د دغه وزارت مسولین وایي چې په دغه موده کې تر ټولو زیات کډوال له ایران او تر ټولو کمی له ترکیه څخه هیواد ته بیرته ستانه شوی دی. د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایاند سید عبدالباسط انصاری امریکا غږ ته وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې 3,000 افغان کډوال له پاکستان، شاوخوا 200 تنه له ترکیه او پاتې نور له ایران څخه هیواد ته ستانه شوی دی.
د دغه ارقام چې تاسو ته مې عرض وکړ چې د 400,000 زموږ افغانان یعنی اکثریت مطلق د دغه ارقام د ایران څخه بیرته افغانستان ته راځي چې موږ دوه پولې لرو، یو میلک ده چې په نیمروز ولایت کې ده او بل اسلام قلعه ده چې په هرات ولایت کې موجود ده. او کوم زموږ هیوادوال چې افغانستان ته رسنه کیږي په مارس کې هغه چکو بررسی کیږي او بیا ورسته اجازه ورته ورکول کیږي چې افغانستان ته دننه شي.
د کډوالو ستنیدونکو چارو وزارت د وایاند پر وینا په نړۍ کې د کورونا او باخ پرېدو له امله له ترکیه او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو ستنیدو لړۍ درېدلې، خو زیاته کړه چې له ایران څخه د کډوالو راستنیدو لړۍ روانه ده. ایران څخه په ګڼ شمیر کې د افغان کډوالو استل کېدو راپور پر داسې مهال ورکول کیږي چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې له افغان کاریګرو سره د ایراني سرتیرو چلند سخت غبرګونونه راوپارول. له ایران څخه یو راستون شوی کډوال عبدالظاهر د کډوالۍ د سختو ورځو کیسې کوي.
اونو اصلا رام ندارم، باید گوش امیر حرف ما به گوش مسئولین افغانستان برسه.
هغوی اصلا رحم نه لري، باید د افغانستان مسؤلین زموږ غږ واوري. که هغوی مخنیوی نشي کولای باید ملګري ملتونه یې مخه ونیسي او د افغان مهاجرینو په اړه دې یو تصمیم ونیسي چې د ایران لخوا داسې شکنجه کیږي.
در مورد شکنجه او آزار او اذیت قرار میگیره.
افغان چارواکي وایي چې د 2020 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د کورونا وایرس خپرېدو له امله له اروپایي هیوادونو څخه افغان پناه غوښتونکي نه دي ایستل شوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال شاوخوا 3 میلیون افغان کډوال یوازې په ایران او پاکستان کې ژوند کوي او زرګونه نور اروپا ته د تلو په تکل په ترکیه کې اوسیږي.
کرونا یو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نوشابه آشنا یم.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې د کورونا وایروس له زیانونو څخه د مخنیوي لپاره د $100 میلیون په ارزښت د کرنې او د خوړو د خوندیتوب بیړنۍ پروژه عملي کړي. د دغه وزارت د چارواکو په وینا دا پروژه د نړیوال بانک په ملاتړ عملي کیږي چې پکې د اوبو لګولو شبکو د جوړولو سربیره په بزګرانو باندې د غنمو اصلاح شوي تخمونه هم ویشل کیږي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د کرنې مالداری او بولګولو وزارت وایي چې د نړیوال بانک د $100 میلیون په مالی ملاتړ به په افغانستان کې د کورونا وایرس د وبا د اقتصادي زیانونو د مخنیوي لپاره د کرنې او خوړو د خوندیتوب بیړنۍ پروژه عملی کړي. دا دغه وزارت ویاند اکبر رستمی امریکا غږ ته وویل چې په دغه بیړنۍ پروژه کې د اوبو لګولو د شبکو جوړول، د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي لپاره پر بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونو ویشل او یو شمیر ودانیز او پراختیایي پروژې شامل دي.
وزارت زراعت با همکاری بانک جهانی
د کرنې وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د کورونا وایرس د منفي اغیزو د مخنیوي لپاره د کرنې او خوړو د خوندیتوب د یوې بیړنۍ پروژې طرحه لوړاندې نهایی کړې ده او ټاکل شوی چې ژر د دې کار پیل شي. له ډونرانو سره لومړني توافقونه شوي دي او موږ هیله لرو چې تر راتلونکې یوې میاشتې دا نهایی شي او په سیمه کې عملی او فزیکی کار پیل شي. ښاغلی رستمی زیاته کړه چې دا پروژه به د دوو کلونو په موده کې په افغانستان کې تطبیق شي. افغان بزګران د حکومت لخوا د دغه پروژې پر عملی کولو خوښي خي خو وایي چې د ولایتونو موسم او خاورې ته په پام لرنه باید د غنمو اصلاح شوي تخمونه پر بزګرانو وویشل شي. د نورستان ولایت دوه بزګرانو محمد نذیر او لال محمد امریکا غږ ته وویل
دلته اصلاح شوي تخمونه نه دي ویشل شوي. پروس کال چې کوم تخمونه ویشل شوي هغه د دغه د نورستان د ابو هوا سره برابر نه. دلته بل ستونزې ده چې د ابیاري سیستم هغه پخوانی سیستم دی نه ویشوي نه دی تر اوسه دا باید نه وشي.
کوم تخم چې منګې غواړو د نورستان په هوا مطابق دلته منګ ته نه دی ملو شوی تر اوسه پاتې شو. دغه ابیاري سیستم ابیاري خو منګ شکر الحمدلله و بل لرو خو لیکن د اوبو استفاده د اوبو منګ ته ول نه دی. سین ډیر حقیقت پرو دی زمنګ داګونه پاس شړ پرو دی.
په عین حال کې عام افغانان په شفاف ډول دغه پروژو پر تطبیق ټینګار کوي او وایي چې حکومت د ورته پروژو د عملی کولو پر مهال شفافیت او کیفیت ته جدي پاملرنه نه کوي. د کابل دوه اوسیدونکو هدایت الله خیال او عزت الله نیازی امریکا غږ ته وویل
دغه پروژې خو ډېرې ښې پروژې دي او ډېر ښه خبره ده چې دا پلې شي. خو مونږه هیله من دې ته نه یو ځکه چې په افغانستان کې فساد اوج ته رسیدلی ده. دغه پروژو ته زه ډېر خوشبینه او ډېر هیله من ځکه نه یم چې په افغانستان کې فساد ډېر لوړ ده او دغه پروژې که دوی په هر ولایت کې پلي کولو غواړي نو هلته ناامني ده چې دغه پروژې نه پرېږدي په هغه ډول چې وزارت او اساسي قانون یې وایي پلې شي.
له دې وړاندې هم د افغانستان د کرنې وزارت د کورونا وایرس له امله د افغانستان په صادراتو کې د خنډونو لراتلو وروسته د صادراتي کرنیزو محصولاتو د مدیریت او د سبو او تازه میوو د خوساکیدو د مخنیوي لپاره د سړو خونو زیرمتونونو او ممیزو د ساتنې د خونو د جوړولو یو لړ پروژې عملی کړې. همداشان افغان حکومت د دغه پروګرام په لړ کې له بزګرانو څخه د هغوی د کرنیزو محصولاتو د لوی برخې د پیرېدلو ژمنه هم کړې وه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سویس د هیواد په مالی مرسته په خوست کې پر څه باندې 300 بېوزله کورنیو لنګې غواوې او وزې ویشل کیږي. دغو کورنیو له دې لارې د خپلو اقتصادي ستونزو د څه ناڅه د هوارې هیله څرګنده کړې ده. په دې باره کې خبریال ابراهیم رحیمي رپورټ لري.
یوه مې لور کونډه ده، یوه مې نګور کونډه شوه، وړه ماشومانه ته پاتې شوه. د لور ته مرسته د خیره غواړم.
د خوست د علي شیر ولسوالۍ د قدم سیمې اوسیدونکي میرمن افضل ګله یو له هغو میرمنو څخه ده چې د اړیکو دفتر له لورې ورسره د لنګو غواګانو تر څنګ پرې د شیدو اوزې وویشل شوې. میرمن افضل ګله چې د خپلې کورنۍ سرپرستی پر غاړه لري هیله منده ده چې له دې لارې به یې تر یوه بریده د کورنۍ د خوراک ستونزه هواره شي. خو زیاتوی غربت ډیر زپلی او لا نور لاسنیوی ته هم اړتیا لري.
مرسته وکړله ډیر ښه ګڼتی نه یو. خدای دې په مخه وچلې دا حکومت خدای دې خوشحال لري، خدای دې کامیاب لري. 15 شپک و لاس کوله کېږي چې موږ د ننګ نه دلیدلې. یوا مې لور کونډه ده، یوا مې نګور کونډه شو، وړه ماشومانه ته پاتې شو. د لور ته مرسته دې خیره غواړم چې دې نه زه خوشحاله شم. د نګور ته غواړم نو را دي ګاټي وټي سړم یې غيو. د 15 ورځې کېږي چې وفات شو لوړو.
د مسؤلینو په وینا د غواګانو او اوزو د ویش دا پروګرام د سویس هیواد پرمختیایي ادارې په مالی لګښت د اړیکو ری دفتر په همکارۍ د خوست د کرنې او مالدارۍ ریاست په چوکاټ کې تطبیق کیږي. د خوست د کرنې او مالدارۍ رئیس حفیظ الله شانوري آشنا راډیو ته وویل چې په دې پروګرام کې 326 کورنۍ نیول شوي. د هغه په وینا تر یوه بریده به ورسره اقتصادي ستونزې څنڅه هواری شي.
د هرې غوا قیمت 8000 افغانۍ ده، 2.5 میلیونه افغانۍ البته زمنګ ټول ټال پروژه ده چې په دې کې 80% د ټیلو د ماسي هغه ده ونډه ده زمنګ د دولت او 40% هغه خدمات چې مالداري ارزکۍ دی هغه ونډه راځي. ادا د مرکز دی د سپیری ولسوالۍ دی، د علي شیر ولسوالۍ دی، باک ولسوالۍ ده، صبری ولسوالۍ ده.
د مسؤلینو په وینا د شیدو د سرویو د توضیح په دې پروګرام کې هغه بې سرپرسته غریب او بې وزله کورنۍ نیول شوي چې یا یې سیمه نه امنه ده او یا هم د ځینو نورو دلایلو پر اساس حکومت ورته لازمه توجه نه ده کړې. د مرکز د لکڼو سیمې اوسیدونکی سپینګیری فضل قدیر یو له همدغو کسانو څخه دی. هغه له آشنا راډیو سره په خبرو کې د غوا په ترلاسه کولو خوښي وښود او د ستونزو د حل هیله یې څرګنده کړله.
مونږ ډېر وته خوشحال یو، ځکه چې وړکې جلکۍ مې بېشه دو نه پای وي نه شه دیوې یو بل کمدار نمبر وړې کلي نه گزارا مې دادو چې زه یو بل کلي نه ګرځم کچا خیر زه کوتر وکړو خورۍ کې کني بس نو سړي لایل دوا مې زمان دی وړه وړه دي دایم یو داغ دی یو دینه لکستر ده بل مې وریرر وستلم.
د اړیکو دفتر یا د لیزن آفیس چې د کرنې او مالدارۍ د ودې او پراختیا په برخو کې ګڼې پروژې تر لاس لاندې لري وای چې یاد پروګرام د ښې نتیجې په پایله کې نور هم پراخوي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د چین په اړه د جمهور رئیس ټرمپ د حکومت د سیاسي جدي کرښې بیان کړی دی. هغه دا سیاست د ازادۍ او ظلم ترمنځ انتخاب وباله. دغه موقف اته څلوېښت کاله مخکې د امریکا د پخواني جمهور رئیس ریچارډ نیکسن لخوا له چین سره د روابطو تر عادي کېدو وروسته نیول کیږي. نور تفصیل په راپورټ کې واورئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د کالیفورنیا په سویل کې په نیکسن کتابتون کې د چین په وړاندې د امریکا د حکومت سخت دریځ پاړه څرګندونه کړې دي. پمپیو وایي
All paradigm of blind engagement with China.
نور به له چین سره د رندو اړیکو په خوانه شکل کار و نه کړی. موږ باید ورته دوام ور نه کړو او باید ورته ستانه نشو. ولسمشر ټرمپ واضح کړی ده موږ داسې ستراتیژي ته اړتیا لرو چې د امریکا د اقتصاد او ژوند ساتنه وکړي. نوې نړۍ باید پر دې استبداد بریالی شي.
پمپیو وایي له چین سره په خوانه اړیکې په امریکا کې د سوداګرۍ او هالیوډ کې د سانسور لامل شوی. په داسې وخت کې چې چین په اصلي ټاټوبي او هانګ کانګ کې ظلم ته دوام ورکړی دی. وایي چین د نړیوالې واکمنۍ په لټه کې دی او په کور دننه مخ په زیاتېدونکي شکل مستبد کیږي او بهر کې د آزادۍ سره دښمنی لري. پمپیو په داسې وخت کې دا څرګندونه کړې چې امریکا روانه اونۍ په هیوستن کې په 2 ساعتونو کې د چین د قونسلګرۍ تړل کېدو امر ورکړ او هغه د جاسوسۍ او فکری مالکیت د غلا ځای وباله. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان وایي
دا په بشپړ ډول تهمت لګول دي. دا کار د چینایانو او امریکایانو ترمنځ د ملګرتیا پل نړوي.
په ورته وخت کې پمپیو وایي
communist china is یوازینی لار چې په واقعي توګه کمونست چین بدلولای شي هغه دا ده چې د چینی چارواکو خبرو په اساس نه بلکې د هغوی د عمل په اساس اقدام وشي او تاسو باید د پایلې ته د رسیدو په برخه کې د امریکا پالیسی ووینئ.
د چین د چارو کارپو تیموتی هیټ وایي د چین په وړاندې د امریکا سخت دریځ کوم نوې خبره نه ده.
اوږدې مودې آن د ولسمشر بوش جورج ډبلیو بوش له وختونو راهیسې د چین په وړاندې د امریکا د سختو موقفونو یو لړۍ شته. دلته واقعي سیالي روانه ده.
د پښتون لا پر ځای ده چې د چین په وړاندې اوسنۍ سخت دریځ به د امریکا د پخوانیو حکومتونو په نسبت بریالی وي کنه. وحید رافیزی، امریکا غږ، رادیو واشنگتن.
پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.